چهار شنبه ده وږي اسمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 28مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په دې خبری مجله کې اوري: د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کېږي. د یو شنونکي مرکه هم پر همدې موضوع خپروو.
که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شکونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دي ورکړل شي.
دوه نیم میاشتې کېږي موږ معاشونه د افسیاته بیخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر هغه چې افغانستان اسلامي امارت دي موږ معاشو غم ونې چې موږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
دا خبري مجله تر عمومو ده. پیل له خبرونو کېږي. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له ښاغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. ښاغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي. بل لوري ته له دغو دریو بهرنیو استازو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلی دي. ښاغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته له ځانونو سره لېږدولي. دغه افغانانو ته ویل سوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت سوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنټین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمېر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. دغه نجونې د یکشمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د وږې پر څلرویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سېشنبې په ورځ پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هم زخمي دی، نور هم ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمې دې له ماینونو پاکه سي. حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیمې برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړ چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون وویل ایران د تړون مني، واشنگتن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دښمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنې شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی وو بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو وار بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامداره جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چېرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځیان له افغانستان ایستل. خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانشي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کرونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همداراس په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډیر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډیر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کار یې نه وکړی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ افغانستان لږ یاد کړ. احمد شیبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږاویا عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د پخواني همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخواني ولسمشرانو سره متفاوت و، په دې معنا چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډېر زیات بحث و نه کوي، نه یوازې دا چې د افغانستان په اړه باندې بلکې د نورو هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې نوې فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډېره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته ښاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډېر تمرکز ونه کړ چې دوی هدف ډېر لوی موضوعات او لوی بحثونه و، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانانو واقعا د مشکلاتو سره مخ کړی لکه د کرونا ناروغتیا یا کووید تر څنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغییرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
ښاغلی همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړې، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنا ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیلې دي چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامي بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تاریخ کې، په دې معنا چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي له لارې به په دې باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې بدای شي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د اداري او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي له دې اړیکې څومره لري یا دې ته څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږد مهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د اوسني نظام دپاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویمه موضوع دا چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریمه موضوع دا چې افغانستان او اوسنی نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي، او پر نګدي چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو د غیر متحدین یا د نړۍ د امنیت پر مقابل د ترسانو په واسطه وکارول شي. دغه شرایط که چیرې طالبان ومني، نو بیا لکه څنګه چې ښاغلی بایدن ویلي، د دغې ډیپلوماسي څخه به دوی کار واخلي او د دغې لارې نه به طالبان حمایت او دوی سره به مرسته وکړي.
د ناټو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به صفی الله ستانکزی را ته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپل مقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپل لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلی چې طالبان اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړې او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړی، خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسېدلی د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړي چې ویل طالبان خپل فکر ډیر معتدل او ټول شموله کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري، خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې د ډلې له 25 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپلې کابینې څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل، خو د هیڅ یوې ښځې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې که ښځې په کابینه کې وي هرومرو د ښځو ستونزې له منځه ځي. ګارډین ورځپاڼې د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یو مقاله خپره کړې چې له افغانستانه بار شوي وو. هندي چارواکو وړمه ورځ تایید کړه چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ بندر کې 3000 کیلوګرامه هیروین نیولي. ګارډین د هند ګمرکونو د استخباراتي ایجنسۍ بیان ته اشاره کړې چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوي وو. د دغو هیروینو ارزښت 2,200,000,000 ډالر ښودل شوی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي دي. د هند د ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ ډي آر آی د دوشنبه په ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوي وو. د ایجنسۍ ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راوروسته تلاشي او څېړنه پیل شوي. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا وروستي کلونه څو چنده شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو څو وتوانېد په وروستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف نړیوالو هڅو کار ورنه کړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزوری کړی، ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه ښه کوي.
د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره شي. جزئیات په یو راپور کې
قطر پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منصبی نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره دی نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوالې ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم داراس له طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو، ځکه چې دوی ته شا اړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لور ته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅ باندې ویل سي چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمېر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 19 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه، چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوځان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان به له طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لومړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړی ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلی دی ثبات ته لاره هواره کړي.
طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت ته رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
ځینې دولتي کارکوونکي او ښوونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړل شي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د ماشونو د نو ورکړي په اړه په بیا بیا د دولتي کارکوونکو او ښوونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصاد یې دومره کمزوری شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
وروره موږ ډېر اقتصادي مشکلاتو کې لکه څنګه چې موږ سره وعده سوې وه زمونږ ماشینونه درکو دوه دوه نیم میاشت کېږي مونږ ماشینونه د اخیستي حتی بیخي له حده به اندازې ډېر د اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر اوسه افغانستان اسلامي امارت دی مونږ د ماشو غم ونه کې مونږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
سودابا د یوې دولتي ادارې کارکوونکی ده. دا وایي دوه نیم میاشتې کېږي چې ماشین نه دی اخیستی.
د طالبانو په راتګ سره بیکاري زیاته شوي. دا د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوو میاشتو زیات وخت کېږي چې مامورینو او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکوونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د ماشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نسته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د ماشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم شي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې ماشونه تادیه شي. انشاءالله هغه ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د ماشونو په ورکړې کار روان دی خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکوونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي وروستي تحولات او بدلونونه به د دې بورډ پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي. عزیز الله فضلی چې تازه د دې بورډ عمومي رئیس په توګه ټاکل سوی پرون یوې غونډې ته وویل نړیوال جام لپاره چمتووالی روان دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وړاندې ستونزو او اندېښنو د دې بورډ چارواکي کابل کې خبري ناستې ته اړ کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناست ته وویل د بورډ چارې په عادي ډول دوام لري او پر وړاندې هیڅ ستونزه نشته. ښاغلی فضلی د هغه اندېښنو په ځواب کې چې ګنې کرکټ بورډ کې سیاسي مداخله کوي وایي هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو خپلواک اداره کې مداخله وکړي. نوموړي د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل
ډاکټر صاحب حامید چې دلته خدمت کړی د دینه مخ کې اوسه کړی موږ د دې کړد دانی کو چې افغانستان په دې شرایطو کې واکن هم په طبي چارو کې ډیر ضرورت لري. وسړی په ډاکټری کې زده کړی کړی وي چې هغه د کورونا مریضي هغه تیر کړی او روزمره د غبشي هم ډیر پرسیدلې د هرې ورځ په تیرې دو سره د مریضي سره هم لاس وګریوان. ما خپل ہدایت به درې ورته کوي چې هرې واته دې موږ مرستو سره کوو. نو دغه ضرورت په کتو سره کم ځوان چې راغلی دی د زموږ په انتخاب راغلی.
نوموړي زیاته کړه اوسنی اجرایي رئیس نصیب حقانی هم د سرپرست په توګه ګمارل شوی او ډیر ژر به دغه بست اعلان ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر هم دغه شان نړیوال جام ته د چمتووالي په تړاو رسنیو ته هم معلومات ورکړل. هغه وویل اوسمهال ملي لوبډله په افغانستان کې دننه په تمرینونو بوخته ده او هر کله چې د ویزو چارې بشپړې شي د لا ښه تمرین لپاره به متحده عرب امارات ته ولاړ شي. ښاغلی فضلي دغه شان د غوراوي کمیټې لپاره هم نوي غړي اعلان کړل. نوموړي میرویس اشرف، رشید زدران، نورالحق ملکزی، عبدالله مزاری او میر مبارز د دې کمیټې د غړو په توګه ونومول. خو د کرکټ چارو څارونکی بادام احمد زی بیا په دې نظر دی چې نن سبا د افغانستان کرکټ بورډ له بحران سره مخ دی.
د افغانستان کرکټ یو ځل بیا له بد ورځ تیریږي او په ځانګړې توګه اداره د ډېرې زیاتو سالونو لاندې راغلې ده. د دې اداره باندې سیاسي خلکو لخوا له فشار د هغوی ګډون دا کرکټ به زیان ده. د خپلو ګډو لپاره که لوبغاړي وي که ادارې کار کوونکي وي په دې اداره کې غواړي چې زورګویو کړي او دغه اداره د خپلو ګډو دپاره استعمال کړي. بیا به د ولس دپاره همدې مجرمانې همدوی به بیا مختوري وي د ولس دپاره.
دا څرګندونې په داسې حال کې د شاوخوا میاشت وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیلیږي. د کرکټ د څارونکو په باور دې جام ته باید افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی ولري، خو دوی اندېښنه ښیي که په کرکټ بورډ کې وروستي کړکیچونه سم مدیریت نه شي پایله به یې ښه نه وي.
په غزنی کې د خوړو نړیوال پروګرام له 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړې. د دې پروګرام مسؤلان وایي چې دغه مرستې به په ولسوالیو کې هم دوام کوي. نور په دې راپور کې
یاد پروګرام د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د 2000 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړې ده چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه مرستې د ټیټسو انجو په مرسته ویشل کیږي. دغه انجو د ساحوي دفتر مشر انجینر متی الله صدیقي وایي دغه مرستې دوی د غزنی مرکز بېوزلو کورنیو ته ورویشي، خو له دې پرته په ولسوالیو کې هم د مرستو ویش په پام کې نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي د هرې ولسوالۍ د وګړو د بېوزلۍ د اړتیا پر بنیاد د ولسوالیو ارقام په نظر کې نیول کیږي.
دا مواد چې دي 2000 فامیلو دپاره په مرکز کې دي او نور ولسوالۍ موږ کور کړي دي. ټوله ولسوالۍ هغه ځان ته ارقام لري. هر ولسوالۍ چې ده په دې کې شامل چې دي تقریبا دوه ګونې وړه دي، 12 کیلو دال دي او 2 کیلو مالګه ده.
انجینیر متی الله صدیقي زیاتوي د غزنی اوسیدونکو د تیرو سختیو او اوږدو جګړو له امله په فقر، غریبۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو هڅه کوي چې زیاتې بېوزله کورنۍ په دغه لیست کې ونیسو او مرسته ورته ورسوو.
مخکې د موږ د سروې ټیمونه چې دي هغه نظر په د کلي په نفوس باندې د کورو په تعداد باندې کومه سهم بندي شوې ده. مخکې نه بیا د سروې ټیمونه تللي دي ساحې ته. هغه فقیر خلک، غریب خلک، بیچاره خلک، کونډه، یتیم بیچاره، نو حق اولیت د همغو خلکو ته موږ ورکړی دی.
سیجان هغه د غزنی مرکز د جګړو ځپلې ارزو سیمې اوسیدونکی دی او دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده. د وای زیات خوشاله دی چې له دې سره نیستۍ کې ورسره یو اندازه مرسته شوې ده.
ما بسیار خوش هستیم، حق به حقدار میرسه.
موږ ډیر خوشحاله یو، حق حقدار ته رسیږي. واسطه واسطه بازی نشته. هر څوک چې د سروې پارچه لري هغه په نوبت کې دریږي او خپل مرسته اخلي. هیله لرو چې د تل لپاره په افغانستان کې خوشحالي راشي.
امید داریم چې همیشه همیشه خوشحالي د وطن ما باشي.
په دغو مرسته اخیستونکو کې ډیری هغه کورنۍ دي چې له خپلو مینو څخه